ډیوا خبری خبرونه مهم سرټکی. د پاکستان پوځ د عمران خان په بدنامون کې بیان تشویش سرګن کړي. خوانی وزیر اعظم عمران خان جلسې ته وینا کې تور پورې کړي چې د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نن حکومتي اتحاد عام انتخابات ځکه نه کول غواړي چې نواز شریف او آصف زرداری د نومبر په میاشت کې د خپلې خوښې د پوځ نوی مشر ټاکل غواړي. په خبر پښتونخوا صوبه کې د 15 جون راهیسې د بارانونو سیلابونو سره په بیلابیلو پیښو کې تر اوسه پورې 201 کم نوي کسان مړه شوي او 340 جوبل شوي دي. تر ټولو زیاتې مرګ جوبلې په سوات او ډیره اسماعیل خان کې شوي دي. په ټول ملک کې د مړو شو شمیره 1344 ته رسیدلې ده. او په خبر پښتونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د بریدونو ذمهواری اخیستلو وروسته طالبان وایي لا هم ډزبندي پر ځای ده او دغه بریدونه دوی په خپله دفاع کې کوي. خو حکومتي چارواکو د تازه ذمهواریو او مذاکراتو د عمل په اړه لا څه نه دي ویلي. او د افغانستان سرحد کابل کې د ګونیا دوشنبه په ورځ د روس د سفارتخانې دروازې سره نږدې ځانمرګي حمله کې د سفارتخانې د دوو کارکوونکو په شمول درې کسان وژل شوي دي. د دې او نورو رپورټونو او خبرونو کتلو او اوریدلو لپاره راسره د خبرونې تر پایه مل پاتې شئ.
ستړي مشئ، دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. نن د ګل یا دوشنبه ورځ د کال 2022 د سپتمبر د میاشتې 15 نیټه ده. په دې خبري خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی درته وایو چې په اسلام آباد کې عمران خان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې کوم بیان ورکړی دی د پوز چې د پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ نون اتحادی حکومت ځکه انتخابات نه کول غواړي چې دوی نوی آرمی چیف د خپلې خوښې راوستل غواړي. په دې اړه باندې د پاکستان پوز آی اس پی آر چې کوم وایان د اداره د هغه بیان ورکړی، د پاکستان پوز د عمران خان په بدنامون کې بیان تشویش سرګن کړي. په دې اړه باندې په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې اشفاق مومند په اسلام آباد کې د ډیوا خبریال پیر ولایت شانه پوښتلي. نور معلومات تاسو ته په دې مارکه کې وړاندې کوو.
اشفاق صاحب، د اپریل میاشت کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې کله د سید هغه حکومت ختم شوی دی او نوی حکومت راغلی دی، عمران خان په ملک کې د نوي انتخاباتو مطالبه کوي او په ټول ملک کې جلسې هم کوي. او تیر ورځ په فیصل آباد کې هغه جلسه کړې وه او په هغه کې هغه دا خبر وکړه چې دا موجوده او واکمن پی ڈی ایم چې د اتحادی جماعتونو حکومت چې دی دا ځکه د انتخاباتو نه تختی چې دوی دا غواړي چې راتلونکي اول د فوج سر لښکر چې کوم نوې وټاکي د هغې نه بعد به انتخابات وکړي. اشفاق صاحب، دا موجوده چې کوم د فوج سر لښکر دی جنرل قمر جاوید باجو په کال 2014 کې د تعینات کړی شو او د نومبر میاشت کال 2022 کې د روان کال نومبر میاشت اخرانی هفته کې د دو نیت پوره کیږي او زیاتره امکان دا دی چې کیدی شي دې میاشتې یا دې بل میاشتې حکومت د نوې فوج سر لښکر تعیناتي وکړي. عمران خان الزام پرون دا لګولو مخکې الزامونه باغ نه ګول په فوج باندې چې ګنې فوج د ده خلاف دی یا د ده حکومت ته ختمولو سازش کې شامل دی. خو پرون بیا دا الزام لګولی دی چې آصف علي زرداری او د واکمن پی ڈی ایم چې څومره مشران دي او نواز شریف خاص کر دا دوه کسان یاد کړو چې دوی یو داسې سر لښکر راوستل غواړي چې هغه د پاکستان سره وفادار نه وي خو چې دوی کوم کرپشن کړی دی او کوم لوټ مار کړی دی هغې ته تحفظ ورکړي. بیا نن د حکومت د نوټس نه علاوه د اسلام آباد های کورټ بشر کاظم په دې باندې سخت نیوکې کړی وي خو ډېر سخت غبرګون بیا د فوج مخې ته راغلی دی کوم چې تاسو ذکر مکوو. په هغې کې فوج چې دی نو په دغه بیان باندې ډېره زیاته د ناخوښۍ څرګندونه هم کړې ده او دی هم ویلي دي چې د عمران خان دغه بیان په سر په فوج کې ډېره ناکلاري لیدلی شي او دا د فوج سپکاوی ګرځولی شوی دی او د هغه جرد اعلانو چې کوم په اهلیت باندې د فوج سر لښکر ټاکلی کېږي دا د اغي سپکاوي او د اغي کردار لنجمنه کولو کوشش یا څنګه ګرځول شوې ده د اي اس پی ار بیان کې دا ویل شوې دي جی شفاک
پیر ولایشا سب د اي اس پی ار د بیان نو ورستو د پاکستان تحریک انصاف ګوند له خوا داسې کوم خبرګون مخې ته راغلي دي چې وی په خپل صفایي کې سوي
بالکل اشفاق صاحب د اطلاعاتو مرکزی وزیر یا اوس د تحریک انصاف چې کوم بیان دی فواد چودھری هغه د سپیناوي کړی دی دریز هغه د خپل کړی دی چې نواز شریف یو بخون کس دی د عدالتونو نه مخول دی او په لندن کې ناست دی او د عمران خان اشاره دی طرف ته وا چې شهبا شریف په خپل سر خو فیصلې نشي کولی ګونه مثال لخر لګی دا غي اجازه او منځوري و نواز شریف ورکړي د فواد چودھری دا د ریس پلکل دی چې د دینه بلویس په کاوی بل سی چې یو بخرور تن باندې پاکستان د فوز د نوې سال لخر فیصله کوي دا روبي چې د اهلیت او جزو فیصله کوي دا اشاره عمران خان د طرف ته وا یو خبره دا کړه دا دغه خبره چې کبیا یو بل الزام غلا غول دی غداله غول دی چې موجوده حکومت دا غواړي چې د فوز او عدلی دا دوه یوزشی او عمران خان د سیاست لپاره د اهلو ګرځوي خو فواد چودھری دا ویل دي چې دا سي کوشش مر دي د کامیابی کو خبرداري ورکړه دي چې عمران خان چاوم د اهلو ګرځولو د اسلام آباد د وبارم مشورتي په پاکستان کې باغه بیا پاتې کېدی نشي جی
پیر ولا شاسې د اسلام آباد های کورټ لخوا هم د عمران خان په دغه بیان باندې خبرګون مخې ته راغلی دی چې د اسلام آباد های کورټ په خپل بیان کې څه ویل دي په داسې حال کې چې غي وړاندې د عمران خان دفاع هم کړی و
بالکل اشفاق صاحب بہت فائدہ سے کڑے وا چې د عمران خان باندې کوم حکومت بندیز لگاولو چې د ملکی سلامتیا په ځد تقریر نه کوي او دغه تقریر باندې خبره د خود لیکي د اسلام آباد های کورټ هغه بندیز پورته کړو تیرونه خنن بشر قاضی اتر من الله ډیر زیات د خفقان زار کړی دی وکی کړی دی د تحریک انصاف وکیل ته ویل چې د عمران خان یو ډیر غیر ځواورانه بیان ورکړی دی د فوز او سلحکار د فوز کې څوک ددار نشي کېدی هغه څنګه دا ویلی شي چې کوم یو جردیل بغداري او کوم یو به محب وطن یو بل ادر بن الله بیا د عمران خان وکیل ته دا وویل چې تاسو ګوره غلط بیانونه ورکوئ نو زموږ نن بیا سوال د سریلیف یا د قانوني انصاف چې کوم دی نو تم یې مساته نو ډیر سخت بیان ډیر سخت دی وکی به اتر من الله کړی دی او د عمران خان دا بیان چې کوم دی نو دا غیر ځمورانه ګرځول دي جی
ډیر مننه پیر ولا شاسې فاسې
دربانې
صف امریکا دیو د خبری خبرونه لا دوام لري په خیبر پختونخوا صبح کې د 15 جون راهسه د بارانونو او سیلابونو سره په بیلابلو پیښو کې تر اوسه پورې 200 او یو کم نوې کسان مړ شوې دي او 300 او تسل ویخ جوبل شوې دي تر ټولو زیات مرګ جوبلې په سوات او ډیر اسماعیل خان کې شوې دي په ټول ملک کې د مړو شو شمیره 1300 او سوار لسته رسیدلې ده په دې باندې نور تفصیل درته د اسلام آباد نه د ډیوا خبریاله رابیه پیر وړاندې کوي
په پاکستان کې د قدرتي آفاتو په وخت انتظام ادارې ان ډی ایم ای له اړخه خبر سو شمیره تر مخه په تیرو 24 ساعتو کې په ټوله هیواد کې د سیلابونو له امله 24 نور کسان مړه شوي دي تر ټولو زیات مرګ ژوبله په سند کې سوي چې په کې 19 کسان مړه شوي دي په خیبر پښتونخوا کې 3 او په بلوچستان او پنجاب کې یو یو تن مړ شوی دي وزیر اعظم شهباز شریف د سند صوبې شهادت کوټ سیمه کې د مطبوعات سره خبرو کې وویل
صوبہ سندھ جو ہے سب سے زیادہ متاثر صوبہ ہے اس کے بعد بلوچستان اس کے بعد کے پی اور جنوبی پنجاب اور باقی ہمارے ریجنز ہیں
دا وقت سندھ تر ٹولو زیادہ غزمن سوئی دیم دا دے پاس بلوچستان بیا خیبر پشتونخوا جنوبی پنجاب او نوری سیمی دیم وزیر اعظم پا دا وقت کی ٹولا ہے وات یو مٹی کے دو او دا خلگو مرستو کولو شاخ ہم وکڑو دا روختیا وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل خپل خپور سیوی بیان کی ویلی چی دا سیلاب سپلو دا پارا دا اوبو پیدا کېدونکې ناروغیو تبه او زکام څخه بچ کولو او د لومړی مرستیو د رسولو لپاره 1200 څخه زیات طبي امدادي کمپونه به په شلو ضلعو کې جوړیږي. د وفاقي وزیر تر مخه دغه کمپونه د بلوچستان په شپږو ضلعو جعفر آباد، نصیر آباد، جلمکسی، بولان، موساخېل او هرنایی، د خیبر پښتونخوا په اته ضلعو ډیره اسماعیل خان، پېښور، ټانک، نوشهره، چرسده، سوات، شانګله کې د لګولو منظوري ورکړې سوې ده. د پنجاب دوو ضلعو ډیره غازی خان او راجنپور او د سند شپږ ضلعو کمبر، شهداد کوټ، لړکانه، سکر، خیرپور، دادو، نوشهره، فیروز، سانګړ، بدین، شکارپور او کشمور کې جوړیږي. د اسلام آباد د هیلت سروسز اکیډمي وایس چانسلر ډاکټر شهزاد علي وایي په دغه کمپونو کې باید تر ټولو زیات پام ویکسینونو ته راوګرځول سي. دا وخت استحصال طبي او آر ایس او د څرمنې د ناروغۍ دپاره دوایانو لیږلو ته اړتیا لري. دوی زیاتوي چې د قدرتي آفاتو په حال کې خلک د ذهني رنځونو هم ښکار وي چې له سببه طبي خدمات ترسره کولو ډلو کې باید سایکالوجیسټ یا د ذهني ناروغۍ پوهان هم شامل کړی سي. د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر احسن اقبال په پرستیو کې ویلي وو چې هیواد ته تر اوسه د 10 ارب ډالرو تاوان رسېدلی دی. د دوی تر مخه د دې تر څنګ امریکا 1.5 میلیونه ډالرو، چین 450 میلیونه آر ام بی نه علاوه عرب اماراتو د 500 میلیونه ډالرو او پرنس کریم آغا خان د 10 میلیونه ډالرو د مرستې اعلان کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له اړخه خپور شوي شمیرو تر مخه د ستمبر تر 4مې نیټې پورې د عرب اماراتو څخه 4، د ترکیې څخه 1، د چین څخه 4، د قطر څخه 3، د ازبکستان، فرانس او د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوالی ادارې یو این ایس اف له اړخه یوه الوتکه د مرستې د شیانو سره پاکستان ته را رسېدلې ده. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیوه ده د لوی خبری خپرونه لا دوام لري. څنګه چې په پاکستان کې د سیلابونو زیاتېدل سیوا شوې دي او دغه د وجې نه چې څومره مالي او ځاني نقصان رسېدلی دی، نو انټرنیشنل کمیونټۍ مختلف امدادونه کړي دي. امریکا 1.5 میلیونه ډالر، 1.25 کروڑ ډالره پاکستان ته امداد ورکړی دی او خپل ټیم هم لیږلې ده. هلته هغوی چې کوم په ځمکه باندې دي چې پاکستان کې حالات نور هم خراب دي. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د ډیوا د همکار ارباب محمود علي په رپورٹ کو وړاندې کوو.
امریکای پاکستان ته د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره 1.5 میلیونه ډالر اضافي امداد اعلان کړي او د صورتحال د جاج اغستلو لپاره د کانګرس او مرکزی کمانډ پلاوی د سیمې سفر کوي. دا وخت د امریکای د کانګرس غړي شیلا جکسن او ټوم سویز پاکستان ته د سیلاب ځپلو سیمو سفر کوي. ټوم سویز په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي دي چې د کومه تباهي په خپل سترګو لیدلې ده. د میډیا د رپورټونو د لارې د دې اندازا نشي کېدلی.
مونږ به د سیلاب ځپلو سیمو دوره کوو او مونږ چې څه کولی شو نو دوی سره به مرستې کوو. زما د حلقې پاکستانی نژاد امریکایانو راته د سیلاب له وجې د خپلو خپلوانو د ځپلي کېدو ویلي دي. پاکستان کې 1.5 میلیونه خلک ځپلی شوي دي، د 10 لکو پورې کورونه وران شوي دي، د 1000 نه زیات کسان مړه شوي دي او لا نور ډېر زیات د سیلاب نه متاثره شوي دي. راځئ چې د خپلو ملګرو او ائتلافیانو سره څومره کېدلی شي د پاکستان سره مرستې وکړو.
ټوم سویس په ټویټر لیکلی دی چې دوی به هڅه کوي چې د پاکستان د سیلاب ځپلو سیمو د بیا بحالۍ سره د پاکستان او امریکې ترمنځ د تعلقاتو یو نوی دور شروع کړي. شیلا جکسن په خپل ټویټر لیکلی دی چې پاکستان د یو تاریخي سیلاب سره مخامخ دی. په یو بل ټویټ کې میرمن لیکلی دی چې د دوی پلاوی په دې امید سره ورغلی دی چې امریکا به د بشري کړکیچ د مخنیوي په مرستو کې د پاکستان یو فعال او ثابت قدم ملګری ثابت شي. شیلا جکسن صورتحال یورون کې بللی دی. د امریکې د مرکزی کمانډ مشر جنرال مایکل ایریک کوریلا د پاکستان د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره سوره جوړاندې په ټلیفون خبرې کړې دي او ویلې دي چې د مرکزی کمانډ یو پلاوی بعد د صورتحال د جاج لپاره اسلام آباد ته ورځي او ګوري به چې څنګه کولی شي د نړیوالې ترقیې لپاره د امریکې ادارې یو ایس اے آی ډی سره د امریکې د دفاع وزارت سره مرستې کولی شي. دا اداره د امریکا د خوا د پاکستان سره د سیلاب د کړکیچ د مخنیوي لپاره مرستې کوي. د یو ایس اے د بیړنۍ چارو د تنظیم سپیشلیستان په 9 اگست پاکستان ته ورسېدلې دي. امریکې د اگست په شروع کې پاکستان ته د 1.1 میلیونه ډالرو ترڅنګ 1 لک ډالره مالی مرستې ورکړې هم دي. ملګرو ملتونو ویل دي چې پاکستان کې د سیلابونو له امله 3 میلیونه خلک ځپلي شوي دي. په بیلابیلو علاقو کې اوبه لا اوس هم ولاړې دي. د پاکستان حکومت د بلوچستان صوبې د 1.5 او د خیبر پختونخوا د 12 ضلعو په شمول د هیواد 8 ضلع آفت زده بللې دي. سند او بلوچستان صوبو کې د 1.5 کالو د اوسط بارانونه 15 سیوا بارانونه شوي دي. په ټول هیواد کې په لسګونو پلونه، لوی لارې او په لکونو کورونه تباه شوي دي. مرستندوی ادارې وای په بلوچستان کې بیا صورتحال ډیر بد دی، ځکه چې خلک په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او دغو ته امداد رسیدل ډیر ګران دی. په پاکستان کې د یونیسف نماینده عبدالله فاضل د سیلاب ځپلو سیمو کې حالات ډیر بد بللی دي.
زه په نوخار کې یم، چرته چې د بې کوره شو خلکو لپاره ارزی کیمپ جوړ شوی دی. خدا په هیڅ حال هم د انسانانو لپاره د سرپنا ځایونه نشي بللی کېدی. موږ ته به د خلکو ته د څښلو اوبه، طبي آلات او نور ضروري سامانونه او ماشومانو ته د ویکسین بندوبست کول وي. تاسو اوبه وینئ، اوس هم ډېرې تیزې روانې دي. ښه خبره دا ده چې په 13 ورځو کې ډېر باران نه دی شوی، خو په راتلونکو ورځو کې د نور باران امکان دی.
پاکستان دا وخت د نړیوالو په مرسته هڅې کوي چې ځپلو سیمو ته خوراک او نور ضروري شیان ورورسوي. خو مرستندوی ادارې خبرداری ورکوي چې راتلونکو ورځو او میاشتو کې به پاکستان له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
دا وایس آف امریکا ډیوا ده. د ماهرین وایي چې په شمالي سیمو په خاصه توګه سوات کې د سیلابونو راتلو وروسته زیات نقصان له دې وجې شوی چې دغلته د سین او د خوړونو سره نږدې ودانۍ جوړې کړل شوې دي، د کوم سره چې د اوبو لاره تنګه شوې ده. د دوی وایي د قانون تر مخه د سین سره 200 فوټه کې نږدې آبادی کول غیر قانوني دي، او که څوک هم کوي نو متعلقه ادارونه به اجازت اخلي. د ماهرینو په وینا راتلونکو کې د سیلاب د نقصان کمیدو لپاره باید د سیندونو پراخه او د اوبو قابو کولو لپاره ځای پر ځای پر ډیمونه جوړول پکار دي. په دې اړه نور تفصیل درته د پیښور نه د ډیوا خبریال عبدالرزاق په دې رپورت کې وړاندې کوي.
ماهرین وایي د خیبر پختونخوا شمالي علاقو او په خاصه توګه سوات کې د پشکال بارانونو او د سیلاب راتلو وروسته د زیات مالی او ځاني زیان علتونه په دغه سیمو کې د سیندونو په غاړه جوړې شوې ودانۍ، هوټلونه او د سیلاب مخنیوي لپاره د حفاظتي دیوالونو نشټوالی دی. دی وایي د سیلابونو زیات نقصان د مخنیوي لپاره باید سیندونه پراخي او د اوبو قابو کولو په غرض زی په زی ډیمونه جوړ کړی شي.
نو ډیم چکم خبره کاونه دا ضروري نه ده چې ډېر لوی ډیمونه مو هغه جوړ کړو، دا سمال ډیمونه، منی ډیمونه، ډیلی ایکسټن ډیمز بل دا دی چې مونږ دا چکم اوبو لارې دي دې باندې چې الیګل کنسٹرکشن دی دا چې دی نو مونږ هغه سٹاپ کو چکم آلریډي شوی دی عام چلرې کو اوس، او دریم چې دی نو مونږ زیات نه زیات چې دی نو فارسټریشن بوټې ولګو.
د کال 2010 د سیلاب وروسته د خیبر پختونخوا صوبای حکومت په کال 2014 کې یو قانون منزور کړو چې تر مخې د سیندونو او خوړونو په غاړه په 200 فوټه کې د ننه سوق آبادی نشي کولې. قانوني چارو پوهان وايي په دغه قانون عمل نه کېدو لوجې روستر بلې په سیندونو او خوړونو کې آبادی کیږي چې د سیلاب راتلو وروسته د لوی مالی او ځاني زیان سبب ګرځي.
تاسو کتل چې د خور د منځه یا د دریاب د منځه چې کم دی هوټلونه او جمعتون او کمرشل پلازې چې دیغه د دې سیند د سیلاب د غشولې نظر شوي او د یو وړې اوس موږ په خپې خو آیا دا سوال نه پورته کیږي او دا خلک نشي پورته کولای چې د مجاز دارونو د ته پوسو کې عدالتونو تراشي چې دا قانون په منځ کې شته دی، د انتظامیه په منځ کې شته دی، دا ان او سی چا ورکړی دا او دغه انتظامات چا کړی دي چې دغه خلک دومره غټ تجاوز کړی دی چې د خوړ یا د دریاب منځ ته رسیدلی دي او دغه آبادی جوړی کړی دي.
د سرکاري شمیرو تر مخه د روستنی سیلاب له عمله په ملکن ډیویژن کې د 1.5 ارب روپو نه سیوا مالی زیان شوی دی او شپږ شپېته تنانو پکې ژوند لاسه ورکړی دی. شمیرې خای د سیلاب لوجې 2500 کورونه په مکمل توګه ړنګ شوې دي او په یاد ډیویژن کې 425 سکولونه، 15 د صحت مرکزونه او 1500 نه زیاتو سړکونو ته نقصان رسیدلې دي. په سواد کې د هوټلونو د اتحادیې نه ترلاسه شو معلوماتو تر مخه تر دې دمه په سیمه کې سباندې 500 هوټلونو ودانو ته زیان رسیدلې او سلو هوټلونو ته د اوبو ورتلو لکبل سامانونه خراب شوې دي. د سواد ځای خلک وایي د سیند په غاړه جوړ شوی ودانۍ قانوني دي او کچره سیلاب قابو کولو لپاره د لواندې نه حفاظتي دیوالونه جوړ کړی شوی وي، نو د نقصان کچه به کمه وه.
غبطت ادارې کې بیا دغې ذمہوار چې شي بیا قوم شي په کار ده چې دی باقاعده د دې لپاره پروټکشن وال چې لس فوټه دیوال هم دي د لنډاکي پور رخ کړی وي، نو دا سیند به بالکل په کنټرول کې په دغه کې پیدا.
د ملکن ډیویژن کمشنر شوکت علی یوسف زئی 13 ورځ خبرې غونډې په مهال ویلي چې سیندونو کې په غیر قانوني توګه جوړ شو ودانو کې ککړتنانو خلاف به د قانون تر مخه کاروایی کولی شي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیو ده. د نوخار نوشیره کلاو خواښا سیمو کلی تر وسه پورې په اوبو کې ډب ولاړ دي. اوبه لا کورونو یا په دغه ځمکو باندې ډب دي او خلکو ته ډېر مشکلات دي. ځایي اوسیدونکو وایي دغلته کورونو ته نقصان رسېدلی دی او تر وسه پورې مشکلات موجود دي د خلکو تر مخه. تر اوسه پورې د حکومتي مرستو څخه هم بې برخې دي، خو حکومت وایي په سیلابونو سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته خوراکي مرستې ورکوي. نور تفصیل درته د نوخار نه دیوا خبریال ریاض حسین په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
دا د نوخار ضلع کابل سیند په غاړه نوشهرا کلا او هغې سره تړلې هغه کلیوالي سیمې دي چې اوس هم په سیلابي اوبو کې ډوبې دي او اوسیدونکي وایي نشي کولی چې خپل کورونو ته واپس لاړ شي. علمگیر خان هم د سیلاب وروستو خپل کور ته راغلی او د کور لوښي او د ضرورت سامانونه واپس کور ته کوزوي. علمگیر خان وایي کال وړاندې د دوه کمرو کور په 15 لک روپۍ جوړ کړی و، خو د سیلاب له وجې بنیادونه ښکته تللي، دیوالونه یې مات دي او د کور دننه سامان په مکمل توګه تبا شوی. دی وایي د کرایې وس ملري او د مجبورې نه په دغه وران کور کې جون کوي.
کمرې خو پرې دا بس داسې دي چې بالکل لگا نه پکې اوسې دي شو نه پکې کې ناشتي شو. مونږ به صرف دا کوڅه چې مده برانډه کې د خپل بال بچ گزاره کوو. سامان هم ټول دی کې پروت دی او صرف دغه سامان هم چې کم دنه کمرو کې نام او دنه کړې دي چې زره کله خوده لنی کې کپاغې سم مسله مو شو نو زه سامان دی او مونږ به اوس برانډه کې مدد چې اخلي پخلي خوراک کا ملاس تا زنګ مټول سدي برانډه کیږي. مونږ دنه قبر دي چې وردون له مدرزيږي خو لکه مجبوری ده سر سوق وسلک نه ده کرے وس مشت.
ذلی انتظامی وایي په نوخار کابل سیند کې سیلاب ختم شوه. خود سیند په غاړه نوشهرا کلا او تړلي کلیوالو سیمو کې تر ډیر لری پوری سیلابي اوبو په نظر راځي او ځي خلک وایي خپل مدد په خپل کوي چې واپس دغه خپل کورونه ودان کړي. صوبایي حکومت وایي یوازې په نوخار ضلع کې 350 کلی د سیلابي اوبو څخه متاثر شوي او یوازې په نوخار ضلع کې 2.5 لک آبادی د سیلابي اوبو له وجې متاثر شوي او 14,000 اکړه ځمکه باندې ولاړ تیار پسلونو ته هم نقصان رسیدلی. خو د دغې سیمې د پاکستان مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي اختیار ولی خان وایي مرکزی حکومت د سیلاب ځپلو دپاره په ټول ملک د 38 ارب روپۍ اعلان کړی. دوی وایي ځپل شوي خلکو ته به د کورونو تاوان ورکولی شي.
لگی اوبم تلی 25,000 روپے شہباز شریف صاحب امداد بیگم ہر چالا ورکو کدا چا کور تا جزوی نقصان رسے دلے آئی تم 2.5 لک روپے ورکو او چر چا کور پورا کور دے دلے نئی تم 5 لک روپو امداد ورکو لگی دا زمونگا پروگرام دے او پدی کے منگ سرا دا صوبی حکومت دا پی ٹی آئی گورنمنٹ یو سورے پیسہ امداد دے کر.
په خیبر پختونخوا کې د اپتونو په وخت د انتظام اداره پی ڈی ایم وایي په ټوله صوبه کې د سیلابونو له وجې د مړو شوي خلکو شمیر 201 نوي تر رسیدلې چې پکې 109 ماشومان هم شامل دي. پی ڈی ایم وایي په صوبه کې 4,72,000 کسان بې کوره شوي او 4,500 کورونو ته نقصان رسیدلې چې پکې 15,000 نه زیات په مکمله توګه تباه شوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، نوخار.
دا د وایس اف امریکا ڈیوا دا. ڈیوا د جون د میاشتې د نیمای راهیسې په بلوچستان سیلاب ځپلو باندې وخت په وخت باندې رپورټونه او پروګرامونه کوي. د بلوچستان کې سیلاب ځپلي خلک وایي چې د مرستو په تمه ناست دي چې دوی د سرپنا لپاره خیمو خوراک ته اړتیا لري، خو تر اوسه پورې هیڅ ډول کومک دوی سره نه دی شوی. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د کوټې څخه د ډیوا خبریال حمید سمسور په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
دا د هانی وړک ګلمامات کلی دی چې سیلابي وبو یو شمیر کورونه ویجاړ کړی دی. د دې کلی اوسیدونکي اصرار کاکړوي چې دوی په ډیرو پیسو او په ډیره خواري باندې د غمینه دوه کاله لمخه جوړ کړی و. د دوی په کور کې لس ځوانانو چې اوسې ودونه سوي وو. د ده په خبره چې د کور ټول سامان اوبو وړی دی چې مرستې د تر اوسه پورې له دوی سره نه دي سوي.
زموږ په دې کلی کې تقریبا اتلس څخه شل کور چې دی هغه د شپږ ویشت اګست په کوم سیلاب راغلی و هغه کې تباسل مکمله طور باندې هغه تباسل. زموږ دا ټیم سخت ضرورت د راشن دی د خیمو دی چونکه زموږ مکمل چکم انفراستراکچر دی بنیادی ڈھانچہ ورته ویل کړي هغه زموږ مکمل ته بعد د کورونا څلور سرویس کال تر کړي به دا یو پور جوړ کړي له اعظم موږ دونه موږ ته دا درا وسیله نشته موږ سره چې موږ وسایل نشته چې موږ کورونا تر کړو نو لازمی دا ټیم د خیمو دراشن دغه بعد زموږ انفراستراکچر بره به حال کې د حکومت سره موږ
دا ډول د هم یو بل وشدونکی عبد الستار وی چې ټول ورځ د مرستو په تمه باندې ناست وي. د دې په خبره چې دوی و کوټ شار ته ډیر نږدې دي یوازې پر 25 کیلومتره باندې پراته دي خو د دې باوجود د حکومت له لوري له دوی سره هیڅ ډول کومک نه دی سوی.
دا چې مطلب د خونی کوټه مطلب ټول خراب دي کولاړ دي غم خراب حساب دي کوم شي چا نه لیدل هغه خونه لیدل ټول پټاټو په تامګانو په دغه کې گزاره ده. مطلب دا چې خلک ستاسو د سایه شي نه لري دون سایه لري سمسالیا تامبو درای اڅو درای ډیر حالات خراب ده. داس خلک ستاسو ماشام د ورځې وګه چې ماشام یې وخوري نه نه روزګارم باندې درېدل د روډونو وبو وړې دي مشکلې تلار نستا لار خراب ده. نو بای چې موږ سره یو انداد وشي
د بلوچستان د صوبایي حکومت د مواصلاتو او د تعمیراتو د صوبایي څانګې اس ټي او سناولا کې بزیوی چې دوی لومړی د لارو په خلاصولو باندې بوختي
موږ حوالر د کوشش کو سي امدرب کلیر سي کلیر سو بیا بل هغه بعد موږ د خلکو د نقصانات دغه کو جایزه اخو نقصانات خډې رسیدلې دي پاوست کې موږ دا کوشش کو سروډ اولر کلیر کو سروډ موږ 100% کلیر سي دا وخت موږ 80% سي روډ کلیر کړی دي.
صوبایي حکومت وی چې د دوی لوري د سیلاب زپلو سیمو لپاره د مرستي کارونه هم روان دي. په دې ترڅ کې پسی پاوچ او پیډیمې هم فعال ده. حمید سمسور پی او ډی وا کوټه.
دا د وایس اف امریکا دیو ده. د ملګرو ملتونو د پاپولیشن فند یا د صنفي او تولیدي روغتیا څانګې لخوا په پاکستان کې د تیر شو بارانو سیلابونو له کبله د امیدوارو ښځو د ستونزو په اړه په داسې حال کې رپورټ ورکړی چې په لکونو شمیر کې ښځې او جنکۍ هم بې کوره شوې دي او په کیمپونو کې ژوند تیروي. د دې ترڅنګ د روغتیا چارو پوهان وایي په داسې وخت کې ښځې د روغتیا اسانتیاو ته ډېر اړتیا لري او دوی نور مشکل سره هم مخامخ کېدلی شي که چېرته په وخت دوی ته دغه سهولیات ورنکړی شي. په دې اړه باندې نور تفصیل لرته د سیمې نه د ډیوه خبریال فرید شینواری وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د صنفي او تولیدي روغتیا څانګې په وروستیو کې ویلي وو په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له امله په سیلاب ځپلو سیمو کې د 15 لکو نه زیاتې امیدوارې ښځې د ماشومانو د زیږون په اړه روغتیایي اسانتیاو ته ضرورت لري. د روغتیا چارو پوهانې وایي که ماشومانو د زیږون په وخت امیدوارو یا حامله ښځو ته روغتیایي اسانتیاوې ورنکړل شوې نو ګڼ شمېر ښځې او ماشومان د مرګ سره مخ کېدای شي.
دغه شانتې څه ښځې چې دي هغه مور جوړېدو والی حمل کوي نو دی خو انتظار نشي کولی لکه دا یو داسې پروسیس دی الله اړخه چې سیلاب به ختمیږي حالات په حقیقي دې شي څه انتظار نشي کېدی. څنګه مثلا یو زړه بیماری وي او د هغې آپریشن وي نو هغې ته مونږ یو ټایم پیریډ کېدو چې تاسو دونه انتظار وکړئ نه پورې به د هسپتال حالاتو ښه شي تاسو به اډمیټ کړو. دا چونکې حمل داسې طریقې کار دی چې هغه الله اړخه راشي او ماشوم خو به انتظار نه کوي خو به پیدا کیږي.
د ملګرو ملتونو د صنفي او تولیدي روغتیا څانګې لخوا په دغه رپورټ کې ویلي شوی په راتلونکي میاشت کې به په هیواد کې 3000 پورې میرمنې ماشومان پیدا کوي. دغه رپورټ زیاتوي د تربیه شو دیانو سره سره د صحت نورو اسانتیاو ته ضرورت دی او د نو پیدا شو یا پیدا کیدونکو ماشومانو پاملرنه مهمه ده. ډاکټران وایي په داسې حال کې چې امیدوارې یا حامله ښځې په خیمو کې ژوند کوي، نو هغوی د روغتیا نورو ستونزو سره سره د ذهني صحت مشکل سره هم مخ کیږي.
دا سلوی ختی موږ پښتو کې څنګه وایو، سلوی خروزی وی چې هغه رو ښځه خپل ځی ته واپس راځي، نو هغه سلوی ختی کې کاغی ته هغه سپورټ، هغه مینه، هغه خیال، هغه خوراک سکاک هغه ملاو نشو، نو دا خبره بیا ځي پوسټ نیټرل ډپریشن ته چې هغه ډیر زیات زیات شي، نو هغه سایکوسس ته ځي چې کوم عام الفاظ کې موږ ویلی شو دا لیونتوب شانتی چې تکلیف راشي، ځان سره ګډې وډې خبرې کول، دا ټول بیا ډیولپ کیږي. خو دا موږ پریونټ کولی شو چې موږ دې نه مخکې خبر شو، او خبر شو او هغه ټایم کې دې ته دا سرویسز پرووایډ کړو.
د ملګرو ملتونو د پاپولیشن فنډ له اړخه په دغه ریپورت کې دا هم ویلې شوې چې په کیمپونو او بهر نورو ځایونو کې ډېرې ښځې او جینکۍ د صنفي توپیر په بنیاد د تاوتریخوالي د خطر سره مخ شوې دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
د وایس اف امریکا دیوا د خبري خبرونه لا دوام لري. د امریکا تر ټولو په شا پاتې او غریب ښار په پلازمینه کې اوسیدونکي لا هم د پاکو اوبو څخه بې برخې دي. په جکسن میسیسیپی کې د لوی سیلاب وروسته د ښار لومړی او د اوبو صفا کولو پلانټ ناکامه شو. ناقلین وایي چې دا مسله په دې ښار کې چې اکثریتي آبادی پکې د تور پوستو امریکایانو ده، د وی اوږدې مودې نسلی تعصب له وجې رامنځته شوی چې اوس د صفا اوبو د نشتوالي سره مخ شوې دي. د وایس اف امریکا اریش ارباسادی رپورټر ته د ډیوا همکار کلیم افضل وړاندې کوي.
د امریکا د نېشنل ګارډز کارکونکي د جکسن خار اوسیدونکو ته د سکولو صفا اوبه ورکوي. تیرو بارانونو او سیلابونو د امریکې د سویلي برخه سخت اغیزمن کړي. د خار د سکولو اوبو نظام تر ډیره حده پورې کار پرېښودی او یو نیم لکو زیات په جکسن خار کې اوسیدونکو په خپل سر کارونه پیل کړي او کمې اوبه چې ملاویږي هغه یشوي او وخت پر تیروي. د میسیسیپی ایالت گورنر تیرې اونۍ په ایالت کې بیړني حالات اعلان کړي ځکه چې ګڼ شمېر خلک صفا اوبو لپاره په قطارونو کې ولاړ دي.
زه په ذاتی حیثیت کې د نېشنل ګارډز د غړو مننه کوم چې راغلي او د ژغورنې په کارونو کې مرسته کوي. د دغه مرستندوی غړو لوجې زموږ هلې ځلې کامیاب شوې.
گورنر ریوز زیاته کړه چې تر دې دمه پورې نږدې 15 لکه د صفا اوبو بوتلې ویشل شوې او اوسیدونکو ته وړاندې نه امر شوی چې اوبه د یشوي او بیا د استعمالوي، ولې چې د خار د اوبو نظام خراب شوی وو.
زموږ د خار د اوبو نظام نه یوازې جوړ دی بلکې د موسمي بدلون اثرات هم موږ وینو. زموږ جمع زیات یخ او اوړی زیات ګرم دی او د بارانونو کچه هم سیوا شوې. د دې ټولو اغیز زموږ د اوبو په نظام پریوزي.
چارواکي وایي چې په جکسن خار کې په پیپونو کې د اوبو د فشار کچا په خکېدو ده، خو خاروال خبرداري ورکړی چې په پیپونو کې زیات فشار پیپونه شلولې شي. گورنر او خاروال د حکومتي بیړني ادارې فیما منتظمې تر څنګ د اوبو د پاکولو د پلانټ دوره هم کړي.
په عین حال کې زموږ هدف د میسیسیپی ایالت د بیړني حالاتو ایجنسی سره په غوړ مرسته کول او صفا د سکلو د اوبو انتظام کول دي. خو په مهمه توګه به زموږ هڅه وي چې نورې حکومتي ادارې خبرې کړو چې څنګه د مرستو توان سوا کولی شو.
هغه اوسیدونکي چې توان لري د صفا اوبو بوتلې بیا کوي او خپل ګاډو ته یې خېجوي. ځایي چارواکي وایي د اوبو د صفا کولو خراب نظام مستقل او تون حل ته اړتیا لري.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیړنې کتله او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
دا وایس اف امریکا ډیوه د خبری خبرونه لا دوام لري. په امریکا کې د مسلمانانو یو غونډه شوې ده، په دې غونډه کې څومره خلکو شرکت کړی او په دې غونډه کې څو ولی مهمه او په کوم موضوعاتو باندې خبرې کړې دي، په دې اړه باندې زموږ سره په دې وخت کې د ډیوا همکاره سمینه احسن موجود ده. ورته هرکلی وایو، ستړي مشې، په خیر راغلی سمینه احسن. وی
السلام علیکم، ډیره مهرباني نصر الله، تمه کوم چې خبرې روغ جوړ به.
مننه جی. په دغه د مسلمانانو چې کوم دا کنوینشن شوه ده، دا کوم غونډه چې شوه ده، نو په دې کې کوم داسې مهم موضوعات چې دوی په خبري کړي؟
نصر الله، ډیره مهرباني د وخت را کولو لاول په ټولو کتونکو اوریدونکو ته بزو ام چې مونږ د ډیو په ویب سټ باندې د دې غونډې په حواله سره وخت په وخت باندې حال هم ورکو. دا د مسلمانانو په امریکا کې یو تنظیم ده، اسلامیک سوسایټي اف نارت امریکا، په لنډه کې ورته اس نوای. دوی هر کال خپل غونډه جوړوي او په کې چې کوم د امریکا او په کینیډا کې اوسیدونکو مسلمانان دي، نو هغه په کې په ګڼش میره کې برخه اخلي. د دې ځله دا غونډه چې کوم ماولې د ادریس لو رزینو ډیر زیاته غنه پکې ولیدلې شو، او دا غي یو سبب دا و چې کووډ په وخت کې دوه کاله دا غونډه آنلاین و، خلکو ته د بهر تراوتو موقع نو ورکړې شو، او دا غي نه پس چې سکال دا یو کم شپې تما غونډه چې کله د خلکو په بللو باندې وشوانو، په ګنشمیر کې د امریکا او کینیډا نه مسلمانانو په دې کې برخه اغستی و. اهمیت یا مهمه موضوع که زه وایم چې د زله په دې غونډه کې وا، هغه د مسلمانانو په سیاسي توګه باندې د نمائندګي وا، او په دې باندې ډیر بحثونه هم په دې غونډه کې جوړ کړی شوی وو چې مسلمان ټولنه په امریکا کې او په کینیډا کې چې اوسېږي، او بیا په خاصه توګه باندې ځوانان، هغه ته پاره دا ډیر ضروری ده چې کغواړي خپل نمائندګي وکي، په سمه طریقه باندې د خپل مسلو حل راوباسي، او یو خپل مضبوط ځای جوړ کړي، نو هغه ته بیا د امریکا په سیاست کې برخه اخیستل ډیره ضروری ده. او هم په دې موضوع باندې د دې موضوع سره تړلې نور موضوعات هم په غونډه کې شامل وو. دا وی غور مسلمانانو په حواله سره په دې کې بحث جوړ کړی شوی وو. بیا په دې کې د چې کوم روهینګیا مسلمانان دي، د هغه حالات په حواله سره بحث وو. دغه شانتي نور د کڅوک مسلمانان په اسلامي اصولو باندې کار کول غواړي، کاروبار کول غواړي، قرضې غستل غواړي، کورونا غستل غواړي، د هغوی دپاره په دې کې بحثونه وو، پروګرامونه وو، پکې ماشومانو دپاره، ځوانانو دپاره، هغوی په تعلیمي میدان کې څنګه مخکې تلی شي، هغوی د ساينس او ټکنالوژي په حواله سره څه کولای شي، په دې اقله د هغوی دپاره خصوصي پروګرامونه ترتیب کړی شوي وو چې د ځوانانو، مسلمانانو ځوانانو او ماشومانو چې کومه توجه د هغې د اړخ ته راوستلی شي چې ساينس او ټکنالوژي د نن سبا په وخت کې څومره ضروری ده، که هغوی خپل راتلونکي په حواله سره څه منصوبې یا پلانینګ کول غواړي. بیا کم مسلمانان ځوانان الکان او جنکۍ په دې کې دواړه راځي چې هغوی به وس مخکې اعلی تعلیمي ادارو، کالجونو ته ځي، یونیورسيټیانو ته ځي، د هغوی لپاره یو خصوصي غونډه بیا جوړه کړی شوې وه چې هغوی څنګه په د امریکا په تعلیمي غټو ادارو، کالجونو او یونیورسيټو لپاره ځان تیارولی شي. د هارورډ نه پکې پخوانی طالب علمان چې کم دي، هغوی راغوښتل شي چې هغوی راشي او د پوښتنو جوابونه ورکړي، راهنمایي ورکړي د نوي زده کوونکو ته چې هغوی غواړي کالجونو او یونیورسيټو کې داخله والی. بیا د دې غونډې یو اهم چې کوم اړخي هغه بازار د مسلمان چې کوم کاروبار کوونکی دی په امریکا کې اوسېږي، او په دې کې بیا په خاصه توګه باندې خزي چې زیاتره هغوی د کورونو نه کارونه کوي، نو د هغوی د پاره یو ډیر لوی بازار تنظیم دا د اسنا یو ډیر مهمه برخه ده چې هغه هر کال په دې کې شامل وي. سکال هم یو ډیر لوی بازار جوړ کړی شوی وو، تقریبا 1500 نه زیات کاروبار کوونکو خپل خپل سامانونه دغه بازار ته راوړي وو. خزی پکې زیاتې وي، هر قسمه سامانونه وو، او جامونه واخلا او تر کتابونو پورې، بیا د کور سامانونو پورې، تاسو بدلی دلې هم شی په ویډیو کې چې هر قسمه سامانونه په دې بازار کې خوده شوې، او د دې مقصد دا د هر کال چې د اسنه غونډه کله کیږي، نو مقصد هم دای چې کم وړو کې کاروبار کوونکې دي، بیا خصوصا په کور کې چې کمی ناستې خزي دي او هغوی سره کاروبار کول غواړي، نو هغوی ځان د پاره مارکیټ څنګه لټولې شي، هغوی خپل چې کم مصنوعات یا سامانونه دي، هغوی زیات نه زیات خلکو ته څنګه مخې ته راوړي شي، خپل کاروبار ته وده څنګه ورکولې شي. تفریح هم په دې کې لازمی، او یو قوالی پروگرام خوده شوی هغه هر شپه د درې ورځې سلور ورځې چې څومره غونډي نو پدې کې د چې کوم کومېډي چورته وي یعنی د خندا چې کوم هغه د هغه یو ورځ هغه پروګرام او یو ورځ د قوالی پروګرام او بیګاش په هم د تفریح او پروګرام چې کوم ده هغه ناوخت اته بجې شروع شوی او خلکو پاغي کې هم ډیره په لوی شمیر کې برخه غسته او ماشومان پدې کې ډیر زیات ما ولیدل دې زله چې هغه را لولې چې دا جمع او ګول فورس چټي واده سکولونو نو ماشومان په دې کې ډیر زیات وو نو او په دې کې بیا چې کوم څنګه ما وې سیاسي اړخته د مسلمانانو د سیاسي نمائندګۍ په حواله سره اهمیت ورکړی شوی نو د امریکا د حکومتي مشرانو هم په دغه غونډه کې شمولیت کړی وو
بیان کو ډېر په خطر کم بیان کو کڅوک د غلطه ومن نه غي بداسي وي چې لکه غي په خپل سترګو باندې لیدلې وي خو د څنګه تاسو د حکومتي خبره وکړه د حکومتي کسانو د مشرانو په دې کې د صدر بایدن د خط خبره هم کېدل چې یو خط لیکل دی اسناتا او بیا سیاسي مشران یا حکومتي مشران په دې کې څومره ګډون کوي او دوی په کومه توګه درځي یا التدوی ناګانی کوي
د صدر بایدن لخوا بالکل تاسو سمو یو خط اسنتا لیګلې شو او صدر بایدن ته بلنه ورکړې شو په دې کې چې هغه راشي او د غونډه کې برخه واخلي او دا هم د اسنا یو ډېر مهم اړخ دی چې هغه خامخا یو نه یو حکومتي کسته بلکې زیاتو ته ځان رسولو کوشش کوي او غواړي چې هغه راشي او هغه په دې کې برخه واخلي نو د صدر بایدن ته په دې کې د برخه غستو بلنه ورکړې شو خو صدر بایدن بیا خط یو را لیګلې وو چې کوم د خپل انتظامیه د مذهبي ازادۍ لوی سفیر دی رشاد حسین د هغه په لاس باندې د اسنا صدر ته خط را لېګلې او دغه خط بیا د اسنا صدر صفازر زور د ټولو برخاغستونکو وړاندې ولوستلو او په دې کې صدر بایدن چې کوم د اسنا د سګنی کال موضوع هغه د یو قرآنی آیت ناغستل شوی و چې ان الله مع الاسر یسرا یعنی د هر سختی نه پس راحت یا اسانی راځي نو دغه ته هم اشاره کړې و صدر بایدن په دې خط کې او ویلي وو چې دا هم د امریکایي شریکو اقدار او اهمیت ښایي چې زمونږ عقیده او د خپل کار او د کورونو د لپاره زمونږ ژمنی نوري مضبوطی صدر بایدن په دې کې د مسلمان د اسنا او بیا د نورو مسلمان تنظیمونو د هغه چې کوم دا غوي کارونه دي سرګرمۍ دي د هلي زلي دي او هغه ته چې کوم وړاندې چیلنجونه دي خصوصا د کووډ وبا په وخت کې چې هغه څنګه مقابله وکړه دا غي ذکر هم وکړو صدر په خپل خط کې په امریکا کې د اسلاموفوبیا سره مخ چې کوم مسلمان ټولنه ده د هغه ذکر هم وکړو
صحیح
او وستایل د اسنا سره سره د نورو تنظیمونو هلي زلي کوششونه وستایل چې هغه خپل یو ډیر مثبت کردار لوبئی د امریکا په سیاست کې د امریکا په ټولنه کې او د یو خو وګړي په حیثیت باندې هغه په امریکا کې هر څوک د ساينس ټیکنالوژي د نورو کارونو په مټ کې خپل خپل کردار لوبئی
ډیر زیات مننه کوم سمینا احسن بي د معلوماتو شریکولو یو جهان مننه
تاسو ډیره مهرباني
دا د وایس اف امریکا دیو دا هم په پاکستان کې په خبر پختونخوا کې په پولیسو د ٹی ٹی پی پر پسې حمله د پختنې راپور تکړه چې پاکستان سره ٹی ٹی پی دزبندی یا اوربند ختم شوه دی په دې باندې د پاکستانی طالبان تحریک د تیرا اسماعیل خان نورستا په خبرو لګي مروت کې هم په پولیسو د شو بریدونو ذمہواری په خاړه باندې اخستې ده او ویل دي دا بریدونه په خپل دفاع کې کړی دي په دې باندې نور تفصیل لرته د سیمینا د دیوا خبريال ارشد مومن وړاندې کوي
ل قانون ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په تیر درې ورځو کې په خیبر پختونخوا کې د سلو روبریدونو ذمہواری په غاړه غستې د غبریدونو په امنیتي ځواکونو شوې دي ٹی ٹی پی د ذمہواری اخیستو په وخت ویلي د بریدونو په خپل دفاع کې کړي د ٹی ٹی پی سرچینو دیو ته تایید کړي چې د حکومت او ٹی ٹی پی ترمنځ اللهم اوربند په ځای دی خوسیلونکو وای د عمر خالد خراسانی د وجنې روستو ښکاری چې د پاکستان حکومت او ٹی ٹی پی ترمنځ د خبرو اترو عمل ولعل دی سیرون کې خبريال حق نواز دی وته ویل د عمر خالد خراساني د وجنې په پاکستان کې سیاسي اړې غړې اوسنه د سیلاب صورتحال او تر ټولو مهم د جنرال پیس حمید د کور کمانډر د چوکینا د بدلی رستو په مذاکراتو کې پرمختګ نه دی شوی او په ځای ولال دی
تر اوسه پورې داسې اعلان خوشوي نه دی خو ښکاری داسې چې هغه خبره بیا یو واره تاو تریخوالي طرف ته روانه ده
د پاکستان حکومتي چارواکو ویلو د کال 2021 د اکتوبر په میاشت کې د ټي ټي پی سره خبرې پیل شوې وې د خبرې په حکومتي کچا روانې دي او افغانستان حکومت یې سہولت کاری کوي په دې کې حکومتي او پوځي استازي شامل دي د نوړاندې په ملکي او نړیوالو مطبوعاتو کې د سي خبرونو مخې تر غلو چې د هغه وخت د پېښور کور کمانډر او په خوانه د آی اس آی مشر جنرال پیس حمید په خپل هم افغانستان ته تللو او د تحریک طالبان پاکستان سره نیخ په نیغه ملاقات کړو چې پکې عمر خالد خراسانی هم شامل وو عمر خالد خراسانی د اگست په 8 نیټه د ریپورتونو تر مخه د افغانستان پکتیکا کې په یو 14 کې سره د نورو ملګرو وجل شوی وو سیونکی وای عمر خالد خراسانی په مذاکراتو کې سخت دریز لره او د ټي ټي پی د تنظیمي دانچې سره واپسی او د قبایلی زلو په خوانی حیثیت په ځای کولو په غوښتنه کلک ولاړو سیونکو خبريال صدر د وړوي په ظاهر خو د مذاکراتو عمل ولاړ ښکاری خود حکومت او ټي ټي پی ترمنځ په سنا سډول د مذاکراتو عمل رواني
او بیگ ډور باندې کېدای شي د حکومت پاکستان یا امارت اسلامي یا د ټي ټي پی خپل منځ کې سره ټي وی د مذاکراتو یا د حالاتو کنټرول کولو د لپاره یا ګراوند جوړولو د لپاره
ټي ټي پی د دې بریدونو ذمہواري نږدې درې میاشتې د اوربن روستو اخیستې ده د عمر خالد خراساني د وجنې روستو د خیبر پختونخوا حکومت او ټي ټي پی دوانو ویلیو چې دزبندی په زیاده خو د ټي ټي پی لخوا د روستو بریدونو ذمہواري اخیستو پاړه د خیبر پختونخوا حکومت له هم سندې ویلي دیو په دغه غاړه د ټي ټي پی سره په جرګه کې شامل او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعات او سلاکار بیرستر محمد علي سیب سره د واتس اپ د لارې د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نشو چې د روانو مذاکراتو او د ټي ټي پی د ذمہواریو په اړه نظر معلوم کو ارشد مومند وایس اپ امریکا دیو په خبر
ملخوا د خیبر ضلع باړه بازار کې د ځایی سیاسي ګوندونو مشرانو او د مدني فعالانو په سیمه کې د وسلوالو بیا فعال کېدو د هدفي وجنو پر ضد احتجاج کړی احتجاج کوونکو ویلي دوی په خپل سیمه کې امن غواړي او د حکومت نه یې غوښتنه کړې چې د وسلوالو فعالیتونو مخه ونیسي په دې اړه باندې نور تفصیل درته د سیمې نه د ډیوه خبریال احسان محمد خان وړاندې کوي
د خیبر ضلع باړه بازار دی چرته چې نن د اتوار په ورځ د خیبر بیاله بیالو برخو څخه په زرګونو خلک راغون شوی او د سولې لاریون یا امن مارچ ترسره کړي د دغه ګډون کوونکو یو لاریون د ډوګری نه تر باړې بازار او دویم بیا د خیبر شاخص څخه تر باړې مرکزی چوک راورسېدل او د غلطۍ غونډه ترسره کړه په دغه لاریون کې ګډونوالو د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دوی د حفاظت او امن لپاره دی کوټلې ګامونه پورته کړي او په سیمه کې د وسلوالو د بیرته واپسای لارې دی ونسی
نن دا غوښتنه کیږي چې ریاست دی په دې علاقه کې د امن د لپاره کوټلې اقدامات وکړي او شهریانو ته یا وګړو ته د تسلی او یقین ورکړي چې دغه امن دا به د دې په ځای پاتې او د دې د قانونو مالونو حفاظت دا زمونږ ذمہواري ده او موږ به په مخه وړو
په دغه لاریون کې چې د خیبر ضلع نزدې دیاله سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې فعالانو په شمول د سکولونو زده کړې کوونکو ورکوټي ماشومانو هم ګډون وکړلو دغه غټه ماشومانو هم په لاسونو کې کتبې اوچتې کړې وې چې د پاسه پرې د امن غوښتنې لیکلې وې د لاریون دغه ګډونوالو په خپلو ویناګانو کې د حکومت غوښتنه کوله چې د دوی په سیمو کې د امن پر ځای کړی شي او د تیرا په شمول د نورو برخو به کور شوی کورانه خپل سیمو ته په حفاظت سره د بیا تستنیدو د لپاره د حکومت تنظیمونه تر سره کړی
په زرګو خلک په لازل چې هغه کې چې کم ده د تحصیل جمرو د تحصیل انډی کوتل د تحصیل باړي خلک کې په زرګو خلکو شرکت وکړو او څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا یو د امن مارچ په سلسله کې موږ ټول دا غونډه کړې و په دا د مین مقصد دا و چې زموږ خپل خلکو ته فاندامنٹل رائټس چې وتا وای چې هغه حقوق او ته ملاو شي څنګه په نورو علاقو کې او په نورو ځایونو کې دي.
په دې لاریون کې موجود ګډونوالو په وینا په سیمه کې د اخیری سو مودې د دفي وجنو لړۍ بیا روانه شوه او د تیرا په غرونو کې وسلوالې ډلې سرګندې شوې دي. د دوی په وینا د وسلوالو لخوا د ټلیفون د لارې د سیمې د ځنې تنانو څخه د قلم غوښتنې هم تر سره شوې دي. یاد دی وی په دې اخیری سو میاشتو کې د خیبر پښتونخوا په بیا لبیالو برخو کې د هدفي وجنو پیښو زیاتې دوه په ملکن، دیر، سوات او وزیرستان کې د ولس خوا احتجاجی لاریونونه تر سره شوی. حکومت وای د ولس د مال او ځان حفاظت یې لومړی ذمہواری ده او چاته به هم اجازه ورنه کړي چې په دغه سیمو کې د وسلې په لاس فعالیتونه تر سره کړي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د ډیوا سره اوسې د روسي امریکا ډیوا ده. د افغانستان او پاکستان په سرحدي خار چمن کې مظاهره وشوه. مظاهره کوونکو د چمن او سپین بولدک ترمنځ لوی لار بند کړه. مظاهره کوونکو ویل پاکستانی مامورینو ور باندې په پوله د اخوختلو راغختلو په وخت ډزې کړې دي چې یو تن پکې وجل شوې ده. پاکستانی چارواکو د دې پیښې په اړه باندې سن دی ویلي. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د چمن نه د ډیوا خبریال نعمت الله سرحدي په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په چمن سرحدي ښار کې ادي خلکو نن ور بیا په احتجاجونو لاس پوری کړی او د چمن او سپین بولدک ترمنځ لوی لار باندې ټیرون ته ور اچول سره دغه لوی لار بند کړه. سله عمله د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي چارې په ټاپه ودرېدلې. د پولې د تجارت سره وابسته یو ځای کس غوسله وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ زغول سوي ازغن تار ته ځای خلک ګرځدي چې پاکستاني چارواکي ډزې پر کوي.
چا د ورونو کورونه دلته ستا، د چا د قربانو کورونه ستا، د چا د خوندو کورونه ستا، زموږ د رښتې ستا. کوم ځو په مشران کې وارللو دی وایي چې مثال د پونچ مشران ټک ټک ټکان شروع کی. موږ چې بارله ورنږدې سو دی پر موږ باندې ټکان کوي. کما د بچان لپاره روزي ګټل ته ماولې، کما د خپل ځان د حفاظت لپاره سره کلم ته خدم ته ماولې، کما پر یو د خپل زمين پر خپل ځکه ګرځیدم ته ماولې.
د پولي پر دغه مکان باندې پاکستاني پوج ګمارل سوی دی چې د پوج بیان دی دالي اس پی ار هم تر وسه دغه پیښه په حق له سره نه دی ویلي. خو څه موده مخکې پاکستاني ایبسیز واکونو او د قبایلي مشرانو ترمنځ په ګلستان کې سوی یو جرګه کې پاکستانی چارواکو قبایلو ته ویلي وو چې د افغانستان سره پر ګډه پوله زغدلې ازغن تار ته څوک نږدې نسی. سپنا خبرې کې د چارواکو د سخت رد عمل سره مخامخ نشي. خو په دغه احتجاج کې شریک یو کس نصیب الله وویل چې پر ګډه پوله باندې د پاکستان لخوا زغدلې ازغن تار ته نه انسان او نه حیوان ورنږدې کېدای شي، ځکه چې د پاکستانی چارواکو پر زمندي پر پوله هر څه کیږي.
سم خاردار جار کړی دی د دې سم خاردار د نفسار وشتلای سي نه انسان او وشتلای سي. څنګه را د مټران ته پر ایلا کول دا سم خاردار ته په خپل حکومت ماته کاټ کړی دی. په لوی زړه ز پر تار اغلم نور حکومت ماته څنګه ولی دی. دا څلرم پلا د پر ما واردات کیږي، ما شیدان کیږي، سم مړي او ټپيان کیږي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر چمن ګډه پوله ځای خلک اکثره د مالونو کاچا کولو هڅه کوي. د باز سر چونو لخلی سنن د دوشنبه د ورځې په سار وختي کلی اجي علي ګل اشم پیکټ سره نږدې نان کسٹم پیر مورشان په پاکستان کې در داخلولو په محل پاکستانی چارواکو ډزي قرباني وکړي. سید سلطان په نامه یو ځای کس وو جلسو او څلور نور وژو بلسول. د لغړی اتحاد په نامه یو سازمان مشر سکرټری امیر محمد وای په چمن کې د روزګار بل ذریعہ نسته. اکثره خلک پاکستان سمګلینګ ورته وای په دغه کاروبار بوختي او خپل روزګار پکوي.
ولی په دې وطن کې بل شي نسته. نه یو دیسه ذریعہ مشته ستاسو موږ د خپل بچان په کفه وګرځو. نه یو دې دغه ست تا د وخت موږ دغه دغه دې چې موږ دوه خواتم زو دې خواته بم راځو. پر دې باندې موږ ځوانان ناراض مشر کیږو. موږ د خپل مشران سره د پښتنه کو د سرکار سره د پښتنه کو چې د الله پلیاز موږ هم خپل بچان وبولي. موږ هم د دې ملک بچان پاکستانیان یو. زموږ سره ول لاکی
حکومت پاکستان هر وخت وای چې د افغانستان سره پر ګډه پوله د سمګلینګ مخنیوي کولو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي دي. چې پر ورته سره دی پوله ازغن تار د شکمنو ترګولو تګ ورا تک سره سره د کاچاکي د سمګلینګ مخنیوي لپاره لګولې دي. سدا وخت ډیر ګټور ثابت تسوي دي. دوی ورځې مخکې هم پر چمن پوله پاکستانی چارواکو په ډزو یو کوچنی ووژل سو او پلار یې سخت ټپي سو. سعادي خلکو هم د دغه پیښې په ضد احتجاجونه وکړل، خو د رپور ثبت کولو تر وخته پورې دغه د نن ورځې احتجاج روان او لوی لاره بنده وه. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
دا وایس اف امریکا ډیوه ده. نن د ګولیا دوشنبه په ورځ په 5 سپتمبر په افغانستان کې کابل کې بیا د روس سفارتخانه مخې ته ځانمرګي برید شوې ده، چې پکې دوه کسان د سفارتخانه په شمول درې کسان وژل شوي دي. په دې اړه باندې نور تفصیل لرته د ډیوه همکارا منزه شهید په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د افغانستان سرخار کابل کې نن د سپتمبر په 5 د روسیې سفارت د دروازې سره نږدې ځانمرګي برید کې د دې سفارت د دوو کارکونکو په شمول درې کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور چپیان دي.
زه د ویزې ترلاسه کولو لپاره د روس سفارت ته لاړم. موږ بهر ناست وو، کونسل ته انتظار وو چې زموږ کاغذونه واخلي. کونسل راغی او موږ کاغذونه ورته وښودل. هغه موږ ته د سفارت د دروازې په لور لارښوونه وکړه. ناساپا 14 وشوه او زه په مځکه ولوېدم. وروسته زنه پویدم چې سپیښ شوه.
د کابل پولیسو ویل چې برید کوونکی د وسلوالو ساتونکو لخوا په ډز ووژل شو کله چې هغه دروازې ته نږدې شو.
شوخوا ډیر ژوبل کسان وو، هر څوک د تیښتې په حال کې وو. بیا امبولانس راغی او زه یې روغتون ته راوړلم.
که څه هم په نړۍ کې یو هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول نه دی منلی، خو روس، چین، پاکستان، ایران، ترکیه، قطر او متحده عرب و امارات او همداراز ازبکستان په کابل کې خپل سفارتونه خلاص ساتلي دي.
زمونږ دوه همکاران وژل شوي. موږ هیله من یو چې د دې پیښې د موار او ککړو خلکو ته به زر تر زره سزا ورکړی شي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په یو پیغام کې ویلي، په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په لویدیځ کې د داعش ډلې د وسلوالو خلاف عملیات کړي او د دې ډلې یو شمیر غړي یې وژلې دي. په سمدستي توګه په کابل کې د وروستۍ حملې ذمہواري چا په غاړه نه ده اخیستې. او په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ دوه وروسته داعش خراسان په کابل او د هیواد په نورو برخو کې د یو شمیر حملو مسؤلیت منلای.
زه د سفارت لاړم. کله چې سفارت تنظیم شوم د ویلوې چودنې غږ مې واورید. وروسته نه پوهېدم چې څه وشول. بس دومره مې یاد دي چې چودنې زه په کوڅه کې غورځولې وم. زما لاسونو او خپو کار نه کوو، نو زما د تره زوی زما خوا ته منډه کړه او زه یې روغتون ته راوړلم.
افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته امریکې او نورې غربي نړۍ خپل سفارتونه د کابل نه دوها، قطر ته منتقل کړي دي. منظر شهید، دیوا، امریکا غرد، واشنگتن دی سی.
وایس اف امریکا دیوا دا. دیوا تاسو په فیسبوک، ټویټر، انستاګرام او په یوټیوب باندې هم فالو کولای شئ او د خپل ملګرو سره شریک کولای شئ. هغه پروګرامونه چې تاسو نه پاتې شوي او په فیسبوک باندې یا په یوټیوب باندې کله هم تاسو وزګار شینو خپل خبرونه کاغه د هلو وی وی خبرونه وی بیا خبر پتون فاق خبرونه وی بی بشیرینه وی او که خبري خبرونه وی هغه تاسو کتل شي کوم مهم معلومات یا کوم مهم رپورت نه پاتې شوی نه هغه هم تاسو د فیسبوک کې او یا په یوټیوب کې یا د ویب پاڼه باندې پاسانه باندې موندل شي د دې خبري خبرونه وخت پاتې رسیدل دي د پسې نور خبرونه چې کوم یو خبر روانه بی بشیرینه وی نه وخته باقی به د خزو په موضوع بدر سره خبري کوي په دې اړه باندې نور معلومات برته هم تاسو ته ملاويږي په ډیو فیسبوک باندې خو د دې خبرونه سره زن سر الله خان د دې خبرونه پروډوسر ادان رشید او انجینران تاسو نه اجازه پاړو ته خدای پامان